لاس په لاس په ونو پوخلیو غونډیو کې روان و. د ونو ګلونه یې بویول او د ویالو د رڼو اوبو په تماشه یې سترګې خوږولې. د ځنګلونو په منځ کې د تاووسانو اوازونه ازنګه کوله. کله چې ساوتری د سا سمولو لپاره کېناسته، ستیاون یوې رالویدلې وچې ونې ته ورتیر شو چې لرګي یې مات کړي. خو شیبه نیمه پس یې تبر په ځمکه کېښود. ویې ویل: سر مې خوږیږي. ساویتری ورمنډه کړه، ستیاون یې سیوري ته کړ او د هغه سر یې په خپل زنګانه کېښود. ستیاون وویل: لکه په ټول بدن چې مې اور بل وي، دا ولې؟ او له دې خبرې وروسته یې سترګې پټې شوې. سا پکې چلیدله، خو ورو ورو ساویتری پاس وکتل. د ځنګل له منځه د دوی په خوا روان ناشنا کس ولید چې هیبتناکه څیره یې لرله. رنګ یې که څه هم تر تکې تورې شپې تور و، خو ځلا ورنه خپرېده. سترګې سرې وې او د وینو په رنګ سره چپنه یې اغوستې وه. ساویتری په پوړېدلي غږ ورته وویل: تاسې څوک یاست؟ راغلی کس په درنه او مهربان آواز ځواب ورکړ: ته یوازې د خپلو دعاګانو، روژو او ریاضتونو په برکت ما وینې. زه یا مایم د مرګ رب النوع یم. اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې د ستیاون سا واخلم. د مرګ رب النوع یا ما دا وویل او د رسۍ د سر کړی یې د ستیاون ټټر ته ور واچوله، بیخي لکه سړی چې په هوا کې یو شی اچوي. د مرګ رب النوع په کړی باندې له ټټره د بټي ګوتې د سر په اندازه کوچنی ستیاون را وایست، راکش کړ او د ستیاون سا ودرېده. د مرګ رب النوع یا ما د ستیاون په شکل کوچنی شی په خپله چپنه کې پټ کړ او ساویتری ته یې وویل: زما په قلم راو کې خوشحالي او نیک مرغي ستا د میړه هرکلی ته ولاړې دي. ډیر نیک بنیادم دی. یا ما دا خبره وکړه او د جنوب خواته یې مخ واړوه چې خپل قلم راو ته ستون شي. یا ما روان شو او ساویتری ورپسې پاڅېده. یا ما د ځنګل په منځ کې مخ په وړاندې چټک ګامونه اخیستل. ساویتری هڅه کوله چې رای ساری کړي. یا ما بالاخره مخ ور واړوه. ورته ویل: ساویتری، ته د مړې دنیا ته راپسې نشې تلای. ساویتری ورته وویل: رب النوع یا ما، زه پوهیږم چې ستا دنده دا ده چې زما میړه د مړیو دنیا ته درته بوزي، خو د هغه د ښځې په توګه زما دنده دا ده چې هغه یوازې پرېنږدم. یا ما ورته وویل: ساویتری، که څه هم هره دنده تر یو وخته پورې وي او پای بایت ولري، خو سره له دې زه ستا د وفا قدردانی کوم. ستا یمې او په بدل کې د میړه له ژونده پرته بل هر شی چې غواړي درکوم. ساویتری ورته وویل چې داسې ده، نو لطفا زما خسر ته د هغه سلطنت ورکړه او سترګو ته یې دوباره بینایي وبخه. یا ما وویل: غوښتنه دي ومنل شوه. او بیرته جنوب ته مخ واړوه، روان شو. ساویتری هم پسې روانه شوه. یا ما د یو سیند په غاړه د تیرو اغزیو په منځ کې ګامونه اخیستل. اغزي نه ورچوخېدل، خو د ساویتری جامې څیرې ویرې او په بدن یې وینې ماتې وې. یا ما په مهربانه غاړه ورته وویل: ساویتری، ډیر د ځان په تکلیف کړ، بس دی. ساویتری ورته وویل: رب النوع یا ما، زه پوهیږم چې زما میړه ته په خپل وطن کې خوشحالي ورکوي، مګر دې ته هم پام پکار دی چې له ما څخه زما په ژوند کې خوشحالي اخلي. یا ما ورته وویل: که څه هم آن مینه مجبوره ده چې تقدیر ته غاړه کېږدي، خو سره له دې زه ستا د مینې جذبه ستا یمه او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې بل هر شی غواړي درکوم. ساویتری وویل: زما پلار ته ډیر اولاد ورکړه. یا ما ورته وویل: دا غوښتنه دې هم ومنل شوه. او بیرته مخ په جنوب روان شو. ساویتری بیا هم پسې روانه شوه. یا ما په یوه ستوغه غونډۍ ګامونه اخیستل او ساویتری په خورا زحمت ورپسې ختله. یا ما چې د غونډۍ سر ته ورسېد، مخې ور واړوه. ویې ویل: ساویتری، زه دې نور له تلو منع کوم. ساویتری ورته وویل: رب النوع یا ما، ټول ستا احترام کوي او درناوی درته لري، خو خیر دی، ما وبخه، زه له خپله هوډه نه اوړم. زه له ستیاون څخه نه بېلېږم. یا ما وویل: شهزادګۍ، د نور تک اجازه بیخي نه درکوم. د راپسې تلو امید مه لره، خو ستا هوډ ستایم او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې هر شی غواړي درکوم، دا به مې په تا باندې وروستۍ لورینه وي. ساویتری ورته وویل: ما ته ډیر بچی راکړه، خو چې پلارې ستیاون دي. د دې خبرې په اوریدو سره د یما سترګې له حیرانۍ غټې غټې راووتې او ساویتری ته یې وویل، دا سمه ده چې تا د خپل میړه د ژوندي پاتېدو غوښتنه ونه کړه، مګر دا غوښتنه دې له دې پرته چې میړه ته دې په دې دنیا کې د ژوند کولو اجازه ورکړم په بل ډول نه پوره کیږي. شهزادګۍ، ستا عقل ستا د هوډ غوندې پوخ او پیاوړی دی. د مرګ ربل نوه یما د ستیون اروا راویستله او د رسۍ کړۍ یې وخوڅوله. اروا د شمال په لور والوته او شیبه نیمه وروسته له سترګو پناه شوه. یما ساویتري ته وویل، اوس نو ستنه شه، میړه به دې ژوندی ووینې. لمر په لوېدو چې ساویتري د ستیون سر په خپل زنګون کېښود، د ستیون ټټر وخوځېد، سا پکې وغړېده او سترګې یې رڼې شوې. ستیون وویل، ورځ خو راباندې تیره ده مالکه، چې بیخي ډیر خوب کړی دی. چې څه پیښ شوي دي؟ هم موسکۍ هم ژاړې، ولې؟ کیسه څه ده؟ زما د زړه سره کیسې به بیا کوو، راځه اول کور ته ځان ورسوو. راول نوه یاما خپلې درې وړ ژمنې پوره کړې. د ساویتری پلار د ګڼ اولاد څښتن شو، د ستیون پلار هم بینه شو، هم له لاسه وتلی سلطنت بیرته ګوتو ته ورغی. ستیون او ساویتری په خپل وخت کې پاچا او ملکه شول. دوی اوږد او خوشحاله ژوند وکړ او ګڼ اولاد یې په نصیب شو. نو کله چې د ژوند په پای کې د مرګ ربل نوه یاما یو ځل بیا ورته راغی چې له ځان سره یې خپلې دنیا ته بوزي، دوی نه خوابدي و او نه ویره ورسره.
ښاغلی فدا محمد نظری له څو کلونو راهیسې آزاد او سپین شعرونه لیکي. تر اوسه یې د شعرونو درې ټولګې چاپ شوې دي او دوه نورې چې یوه یې ژباړه او بله یې خپله شاعري ده چاپ ته تیارې دي. له ښاغلي نظری سره مې د دوی د وروستیو شعرونو په باره کې مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی فدا محمد نظری، خپرونې ته ډېر ښه راغلاست، ستلی مس.
مننه، مننه ستاسو د بلنې څخه.
نظری صاحب، ستاسو مخ کې هم آزاد شیرونه، سپین شیرونه او د یوه اصطلاح اوس ورته کاروي چې ماډرن شیرونه، دا چاپ شوي دي. او په دې وروستو کې مو دوه نور کتابونه لیکلي دي چې یو یې ستاسو خپله شاعري ده او یوه برخه یې بیا د دنیا د مختلفو شاعرانو شیرونه دي چې دا هم پښتو کړي دي. اول ته د خپل شیر په ایسه کې یو څه راته ووایه.
مننه ستاسو د پوښتنې څخه. نو کې ستونزمن سوال په دې دی چې زموږ په جامعه کې او یا په شرق کې او یا زموږ په تاریخ کې شعر و نظم ته ویل سوی دی، یعنی هر وخت چې نظم وو هغه ته شعر ویل دی،
یعنی منظوم کلام.
منظوم کلام شعر وو، په دې خاطر یو ډول سوء تفاهم د جامعې شعرا وو علماء ترمنز وجود درلودی. خو که زما په پښتنه وکي زما د شعر په باره کې، خو د پښتو شعر زما لپاره زه په درې ساعته په دوه ساعته شعر وایم. یو هغه رقم شعر وایم چې خلک هم نه هېروم، وغو ته یو ډول خپل پیام ورته وړاندې کوم. او ځینې شعرونه زه په خپله بیا لیکم، هغه نه غواړم چې دا وباسم او چاپ یې کړم. هغه مې زمون ته په کور کې ایږدم، وام که زه یو مړ شوم یا وخت یې بیا چاپ کړي. نو هغه خلک په پیدل نه په پیدل په یو خبره کې ټکر کاوه، په ټکر یې نه کاوه.
نظری صاحب، دغه شعر به دې یو اورو؟
زما خپل شعر؟
او ستاسو خپل بل کتاب؟
خپل شعر یو درته وایم، لاس په درته وایم. ما نوی کتاب چې دی، ما په خوا درې پخوانی کتابونه لرم چې هغه سل دوه سوه صفحې دي، او هغه زما ابتدایي شعرونه دي. تابن بدر نواقصو سره مخامخ وي، ځکه په دغه نوي شعر، په آزاد شعر، په دغه د جهان د سټنډرډ سره په معاصر شعر کې لکه ټوله جامعه زم د جامعې جز هم هغه ابتدایي وه. نو اوس مې څلور نور کتابونه چې یو سلسره شمار نومیږي او بل د انسان سرنوشت د ناټو د لشکرو په لاسونو کې او اوبه په ډانګ نه بیلیږي. دا څلور کتاب دي، په یو کتاب کې مې راوټل دي اما د ټولو نوم اوبه په ډانګ نه بیلیږي.
دا کې پخوانی ټولګي مم شامل
یا پخوانی نه ټوله مطلق نه ویږي. اوبه په ډانګ نه بیلیږي د مرحوم غفار خان استلاوه
مهرباني
استاسو شعر هم د آزادۍ خبرې لیکل څومره ناجوګان او د صبر ونې باید لاړ شي څو موږ یو پنسل ولرو بشپړ نیستان به نابود شي څو یو نوی قلم وتراشو او په روښانه خط د آزادۍ کلمه ولیکو. تاسو ګورئ په دې کې د ترقۍ دپاره څو موږ یوازې یو پنسل موږ نه لرو، یوازې تن نه لرو، پخوا په نوی قلم خط لیکئ ستاسو په یادیږي په تور ګوره په دې کې د موټرونو قلمانو نوم نه دی نی دی پنسل دی. زموږ په تاریخ کې موږ هر وخت په نوی خوشخطه خط لیکل او پنسل مو کم خطه لیکل، یعنی موږ ټوله طبیعت انساني کوو په شعر کې، باید انساني کو د تخیل په دنیا کې. که زما سره یو بلبل یو څه راته وایي دا په پخواني شاعرانو کې هم وه په یو محدود، بلبل به اتمن معشوق ته ژړل، پتنګ خو به ځان اور ته اچاوه پر اور به عاشق وو. کنه نو دا خو ټوله دقیق خبرې نه دي، پتنګ هیڅ وخت نه په اور پوهېږي او په رڼا راتی بیچاره به پشکې کې ولوې دی او هزار به هم پشکې کې اوسو، یا بلبل هم اسمان پر ګل نه په پوهې دی. لیکن خبره داره چې دغه اوس په یو غټ منظم سیستماتیک خبر راځي او دغه نو د تخیل دنیا ده. خو ما در مخه مار درته وکړئ چې زه نه غواړم دا ډېر پیچیده کړم. په نوره دنیا کې، په ټوله دنیا کې بې له استثنا چې افغانستان او یوازې ځینې مستثنا دی، تقریبا غزل و قصیده و دا شان کل د منځه تللې دي او نو ځکه دا نه دي دا چې فکر امید لرم چې په افغانستان کې موږ خپل زور شعر د هغه ښې عنانې د هغه ښه تاثیرات د هغو کوزه هېڅ داسې توصیه نه ورکوم چې موږ شعر زور بند کړو پر خپلو خلکو باندې چې هغه خوند ځینې اخلي ځینې محرومه یې کړو، اما زه دا وایم چې هغه هم نوکۍ پر محتوا سي. موږ وظیفه دا ده چې خلک هم وروزو، یعنی د خلک روزل څه معنی؟ د شاعر وظیفه د خلکو سیاسي روزل نه دی، د شاعر رضا د خلکو د ذوق و ادب روزل دی.
نظری صاحب په دنیا کې شعر په کومه خوا روان ده؟ تاسو خو ماشاءالله یو کتاب هم ژباړلی ده او د مختلفو شاعرانو شعرونه هم پښتو کړي دي، د دنیا د شاعرانو هم یو څه راته ووایاست.
د دنیا په شاعرانو کې خو نو اول لا دنیا لکه په سیاست کې چې تقسیم ده په شعر کې تقسیم ده، تقسیم ملکونه چې دا په عامه توګه شرق ورته وایو شعر تر اوسه ژوندی دی. مثلا فلسطین شعر چی شي دی؟ شعر هغه څه دی چې پاکس انسان خپل غم، خپل یوازې والی، ظلم، ماتم، د دغه ټول شانو احساس بیانوي. فلسطینی نشي کولی چې شعر ایر کې د ده ظلم، د ده هره ورځ مرګ، د ده د خلکو وینې، دا یوازې هغه څه چې دی په شعر کې. نزار قبانی یا مثلا نازک ملائکه یا دا شعرونه چې ما اوس ډیر راخستی دي، هم ما د سوریه او د عراق او د فلسطین او د لبنان د دوه شاعرانو شعرونه مې زیات راخستی، البته لویجیزم ستا دی شعر هغه شعر دی فقط معاصر سوی دی، عصری سوی دی، خپل دردونه په نوی علام باندې بیانې، حتی عشق نوی عشق دی، ملموس عشق دی. اما په لویدیز کې شعرونه ډیر سره لکه د کمپیوټر په دنیا کې ډیر سره پیچل سوي دي اما لند سوي دي، ځکه اوس هلته د اوږدو شعرو مثلا د یو قصیدې د پاره که به یو وخت منوچهري په غزني کې یو کال تیراوه، اوس نو انسانان هلته دوغنه ډیر وخت نه لري. لند شعر لیکي، ښه شعر لیکي او دا لند شعرونه وا جاپان خو لري خپل درې بیتیز الکوار راستلږي او غرب هم داسې کوي، لیکن هغه تمثیلات داسې تمثیلات دي چې د شرق و خلکو ته ډیر د پیدلو نه کی.
او مهرباني نظری صاحب له موږ کتاب نه یو څراته ولولې.
یو فلسطینی شاعر وای دغه ستا کور نه دی، شاعر څوک دی؟ سمیح القاسم دی. دا وای ستا کور نه دی د شعر عنوان دی، البته زه د ځان پاکله شعر نه لیکم بلکې د هغو مرمیو پاکله چې سینې را سوری سوری کړي دي، هغه بومان چې ماشومان یې ټوټې ټوټې کړل. زما سره زما د سوزیدلي کور غم نسته چې زه یې وسولم، بلکې زه د هغو نجونو په فکر کې یم چې شونډې یې وچې شوي دي، د هغو ماشومانو چې وږي دي، د هغو پلرونو چې تشلاسې دي. ستا دغه ستا کور نه دی، دغه کور تا ویجاړ کړی دی. خپل دښمن ټول په دغه باور دي، ټول په دغه باور دي. یوه خبره تاسو ته یاد کړم چې زیات شرقي شاعران په خپله بیا تللي دي غرب ته، فرانسې ته، انګلستان ته، المان ته، امریکا ته، هلته د دې پر شعرونو اوس بحث دی. څوک یې عربي شعر بولي، څوک یې امریکایي شعر بولي، ځکه دی په امریکا کې زده کړی دی. امریکایان چې وایي اما نسل یې ویني د فلسطین دی یا د یو بل ملک دی. شاعرانه شعرو کې به یوه خبره درته وکړم، وایي وه ټایپست انجلۍ ته، کوم انجلۍ په دفتر کې وه ټایپست وه، د شاعر به خوښ سوی وي. معمولا هم په پخوا زمانو کې که ستاسې په یاد وي چې کمپیوټر نه و، ټایپستان وجود درلودل، او په ټایپستان به هم که ستاسې په یاد وي اکثره به نجونې وې. نازولې ستا د ګوتو د سرونو تر باران لاندې، د وږو کلمو کښت، د آفتاب ګردان د ګلونو لیک شي. له همدې کبله د شعر د قحطۍ له کال نه یو موټ کلمې درته وړاندې کوم، څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې وده ورکړې، او د کار د میز په سر دې د سرو ګلو ګېډې کښېږدې. دا یې خپل یو لیکلی شعر غالباً ودې نجلۍ ته ورکوي چې دا را ټایپ کړه، یعنې په لاس یې لیکلی دي. وایي زه تا ته یو یا څو شعرونه درکوم، او دا د شعر د قحطۍ په کال کې درکوم، چې اوس شعر ډېر لږ ویل کېږي یا څه شعر نشته. یو موټ کلمې درته وړاندې کوم، یعنی یو خط درته وړاندې کوم، څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران. ګوره ټایپستان چې ګوتې ږدي د سرونو، یو ډول شاعر دا په باران سره تخیل کړی دی. او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې، یعنی په غور ورته ګوره چې غلط یې نه کې، سم یې وکې، دې ته وده وکې، او د کار د میز پر سر دې د سرو ګلونو ګېډې شي. وایي هغه بیا وروسته د کار پر میز را ته کښېږده. دا رقم دا شعر د شعر کوبیس دی. شعر کوبیس هم په سلیمانیه کې د عراق زېږېدلی دی، خو ډېر وخت په سویډن کې اوسېدلی دی، او په 2014 کې په سویډن کې مړ شو. دا دوه لنډ شعرونه دي، دواړه د پشانو خلک دي. دا شاعر لیکل دي چې هغه ډېر ډېر مشهور دی په عربو کې، او د یوهان ولی په نامه یادیږي. دا یو لنډ شعر عنوان دی، وایي ته عجبه خرایه، یو پشي بل پشي ته وایي. وایي د قصاب پیشو د کوڅې ایله پیشو ته وایي. وایي ته تل له لوږې ورغږېږې، او له خوارۍ نه ګیلې کوې، ماته کمونیسته ښکارې. سبا به چې کورون ته اور اچولی وي په انکره کې، په استنبول کې، تعجب خره. ګوره یو سیاسي مفهوم دی. دا یوه پیشي د قصاب پیشي ده، دا بیا په عین حال کې د کوڅې پیشي ته چې وږې پیشي وي، دربداره پیشه وي، او عره پیشه وي. وایي دی د خپلې جامعې خلک هم تمثیلي پشکې کې، چې ځینې خلک حاکمت طبقې خپل ځان ته استخدام کړی وي، او نور او خلق په ډبوي یا بد په ورته وایي چې د دې مقابل وي. دا بل مې دوی پښوګان دي، دا یو پښی بل پښی ته وایي. وایي زما اوستا نه سره کیږي، زموږ لاره جلا ده. دا بیا د کوڅې پښی ده، د قصاب پښی ته وایي. ته د قصاب پښو یې، زه د کوڅې سرګردان پښی. ته په کاسه کې مړی خورې، ما ته باید د زمري له خولې راپاتې سي. ته د مینې خوبونه وینې، زه د هډوکو. خو ګرانی ستا کار هم ډېر اسانه نه دی، هره ورځ له سهاره تر ماښامه چا ته لکۍ شورول. دا د کوڅې پیشي بیا د
آزادي
قصاب پیشي ته وایي. وایي ته خو ښه ډېره خورې، لیکن وظیفه چې ډېره سخته ده، هغه دا چې د سهاره تر ماښامه به قصاب ته لکۍ شورې. ګوره یو اجتماعي مفهوم پکې کې پروت دی.
د لویدیزم راته ونه لوست کوم.
دغه شعر چې دی رون ویلس لیکلی دی. رون ویلس اروپا امریکا په ادب کې یو ډېر د لنډ شعر مؤسس دی. ما دا شعرونه د خپل اصل انګلیسي سره هم راوړي، یعنی په عین شعر کې مې هغه هم ورسره ورکړی دی. لیکن دا د ستونزه ده، وایي زما ستونزه دا ده، لیکن زه تا ته وایم زما ستونزه دا وه چې ما غوښتل چې ډېر داسې شعرونه راټول کړم، او داسې ترجمه کړم چې زموږ خلکو ته د مفهوم وړ وي، تر څو چې د دې ذوق زه په هغه مفهوم نه یم لکه در مخه چې مې درته وویل چې د خلکو ذوق بد کړم، کښته یې کړم. زه غواړم چې ورو ورو یې ور وروزم، هغه وایي د شعري مفاهیمو او د دنیا د شعري جریان چې ادا کوم، نو ځکه اول دا شرقي معنیته ډېر تللی یم او بیا مې کوشش کړی دی چې نور بیا د هر شاعر مستقل دیوان در لاس لاندې نیسم. دا شعر نو دا رقم دی، زه بیا درته ووایم درې بندې لري. وایي زما ستونزه دا ده چې مینه درسره لرم. څومره ښکلې ستونزه! ستا ستونزه هم دا ده چې مینه راسره لرې، تر هغه لا ښکلې ستونزه. تو هم بیت لري مینه او شعر. شعر باید تل د هر چا ملګری وي، حتی که څوک په یوه تشه توره خونه کې یوازې بندي هم وي. په درېیم وایي وایي په زرګونو کلونه وروسته به نړۍ د نن په څیر او هغه څه به سر ته رسېږي چې نن پېښېږي. سقوط، 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 یعنی په زرګونو کلونه به دا سیستم کېږي. که تاسو د لویدیځ شعرونه غواړئ، زه به د ژان پول سارتر شعر به درته ووایم. ژان پول سارتر د یوازېوالي دیوال نومېږي او ما د دغه مجموعې غټ نوم هم د یوازېوالي دیوال شی دی چې بیا درته ووایم. ته وایه چې څرنګه جوړ کېږي. ډېر لنډ دی. کله ناکله باید په خپل شاوخوا د یوازېوالي دیوال راچاپیر کړو، نه د دې لپاره چې نور له ځانه لرې کړو، بلکې وګورو څوک مو د لیدو لپاره دغه دیوال نړوي.
ډېر عالی
ده. مفهوم خو یې وپوهېږي، واضح ده. یعنې دی غواړي کله کله باید ځان یوازې کړو، نه په دې چې موږ ځان لرې کړو، بلکې وپوهېږو چې دوست دښمن مو څوک دی. ما ډېر ډېر پیچلي شعرونه ځکه نه دي انتخاب کړي چې زه غواړم چې دا پښتو کړي مې دي په دوه معنا، چې هم پښتو دي چې ما درته وویل، چې هم د پښتنو دپاره دي. او د دې لپاره زما ټول عزم او مقصد په دې کې دا دی چې د خلکو ذوق وکولای سم، تربیه یې کړم.
ډېره مننه، خدای مو خوشحال لره.
تشکر وایي یار، زنده و صحبت باقي.
بیا انشاءالله بیا خبرې پی باندې کوو. کور مدان ډېر عالي شعرونه وو.
تشکر، تشکر، ژوندی ګرځې.
بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا کی فسناتوری گرانه وستلم چې زلات
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې د تاریخي طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دشم دو وطن تداشا چشم لی در دب سرکرو ترنا دستو رو راوڈا مقبر وینی دزڑن دشم دو بطن تجاشا جشم لیدر تک سر کھو ترنا دستو رو راوڈا مقبر وینی دزڑن Yeah.
Oh,